امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو سلام دوم پختو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي پاروان خبرونه کې د خبرونو سرټیکی بشپړ خبرونه رپورټونه او پسې د آشنایانو غږ خبرونه اوري چې د لغمان ولایت والی جبار نعیمی میلمه ده او قربان متی الله عابد ده. اوس هم په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر غنی هغه غوښتنه چې د وزیرانو استعزاب پروسه وزنډوي رد کړي. د عراق پوز وایي د دوی ځواکونو د نمرود ښار د اسلامي دولت د ډلې څخه نیولی وي. د برتانیا او د فرانسې د بدنیو چارو وزیرانو د اروپایي اتحاد په هغو مذاکراتو کې د برخې اخیستونو انکار کړی چې د نوي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره څه ډول چلند وسي. او په امریکا کې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر خلاف پرون څلورمه ورځ هم مظاهرې روانې وې.
درنو اوریدونکو ولسی جرګې نن دوه وزیران سلب صلاحیت کړل. البته د هغوی په غیاب کې سلب صلاحیت شوی دی. او د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د منې نړیوالې ورځې په مناسبت شپاړس ورځنی کمپاین پیلوي. رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته خلیل خان د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر غنی هغه غوښتنه چې د وزیرانو د استعزا پروسه وزنډوي رد کړي او د پوهنې او ترانسپورټ وزیران یې سلب صلاحیت کړل، خو د مالی وزیر ته د باور رایه ورکړه. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې 204 وکیلان حاضر وو او د وزیرانو د سلب صلاحیت لپاره 103 رایو ته اړتیا وه. که څه هم د ولسی جرګې د شنبې په ورځ په استعزایا غونډه کې د ولسمشر غنی د کابینه د درو وزیرانو له سلب صلاحیت وروسته د افغانستان ولسمشر د ولسی جرګې له اداري هیئت او د کمیسیونونو مشرانو سره لیدنه کړې وه او نن یې د دغې جرګې ته یو مکتوب هم استولی چې د وزیرانو استعزا وځنډوي. خو ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې په غوڅ اکثریت پرېکړه وکړه چې د وزیرانو استعزا ته به دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د یکشنبې په ورځ د 125 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې ده چې له پاکستان څخه افغانستان ته د ورتلونکو کډوالو لپاره سرپناوي، خواړه او روغتیايي مرستې برابرې کړي. په دې وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ چټکه سوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د داعش 2 غړي وژل سوي دي. دغه وزارت په یوې خبر پاڼې کې راغلی دي چې په وژل سوو کسانو کې 13 بهرانیان هم شامل دي. په امریکا کې د نوي منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر ضد مظاهرو دوام لري. دغه څلورمه ورځ ده چې د انتخاباتو وروسته دغه مظاهرې روانې دي.
دغه مظاهره چان د شنبه په ورځ ناوخته په واشنگتن کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړیوال هوټل مخې ته راټول شوی و او د دیموکراسي په طرفداري او د هغه په خلاف شعارونه ورکول چې د دوی ولسمشر نه دی او د دوی مدني ازادي او حقوق به لمنځه ولاړ شي.
زه داسې احساس کوم چې د افکار په بیلون کې بنسټ ولاړ دی او دای په دې نه پوهیږي چې ډیر خلک له هغو خبرونه ویره لري چې د ویل دي. زه احساس کوم چې نورو لدنه د خو نظریاتو نمائندګي کوي.
د سپین ماڼۍ په مخ کې تر 200 نه زیاتو کسانو له مظاهرو نه مخ کې شمې بلې کړې وې.
دغه راست ترکیه خپل اتباع ته چې په امریکا کې ژوند کوي او یا هم د امریکا صف د سفر کوي ویل دي چې د امریکا په لوی شهرونو کې د مظاهرو ته دي ځان نمبر سوي او ځان دي 3 ساعتي. انګرې خپل اتباو ته ویل دي چې کېدای شي چې د نژادي تبیز پر اساس د عکس العمل سره مخامخ شي. د عراق پوز وایي د دوی ځواکونو د نمرود شهر د اسلامي دولت د ډلې څخه نیولی دي. په عراق کې د عملیاتو ګډې کمیټې د یکشنبې پر ورځ په بیان کې وویل چې د عراق ځواکونو د نمرود شهر په مکمله توګه نیولی دي او عراق بیرغ د شهر په ودانیو لګولې او دښمن ته سخت تلفات اړولې دي. د برتانیې او د فرانسې د بندرنیو چارو وزیران به د اروپایي اتحاد په هغو مذاکراتو کې برخه وانخلي چې هدف یې دا دی چې د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د جنوري په میاشت کې به په خپل کار رسمن پیل وکړي څه ډول چلند وکړي. د اروپا اتحاد د بارني پالیسي مشري فیډریکا مورغینی په بروسلز کې د دغه بیړنۍ غونډې وروسته دا غونډه لاغنه وروسته راوبلله چې د امریکا د سې شنبې د ورځې په انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ د جمهور رئیس په توګه انتخاب شو. په غونډه کې به اروپا اتحاد ته د واشنگټن په تعهد باندې بحث وشي. د برتانیې د بارنیو چارو د وزارت پایند وویل چې خارجه وزیر بورس جانسن به د نن ورځې په غونډه کې ګډون ونه کړي، خو د دوشنبه د ورځې د باندنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به چې رسمي غونډه ده ګډون وکړي. په نیوزیلند کې زورور زلزله سوي چې شدت یې 8.3 درجې وو. د زلزلې مرکز د نیوزیلند د دوهم لوی ښار کرست چرچ څخه په 90 کیلومتره مسافت دی. زلزلې ځینو ودانیو ته زیانونه هم اړولي دي. دغه راز د سونامي راپورټونه هم ورکړل شوي دي او د نیوزیلند د بیړنیو خدماتو ادارې هغو خلکو ته خبرداری ورکړی چې په ساحلي سیمو کې اوسیږي او هدایت یې ورکړی چې لوړو سیمو ته ځانونه انتقال کړي. د کولمبیا حکومت او د فارک یاغي ډلې پرون د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې نوی د سولې موافقه به لاسلیک کړي. دواړو خواوو وروسته لاغنه دا اعلان وکړ چې څو میاشتې له مخې د کولمبیا خلکو د یوې ټول پوښتنې په لړ کې د سولې مخکنی تړون رد کړی وو. په دې اړه نور تفصیل متیو لابد راکوي.
دواړو خواوو د کیوبا په حوانه ښار کې موافقه لاسلیک کړه او پکې د ټولو ډلو وړاندیزونه شامل. د حکومت استازي د لیکالي ویل چې په نوې موافقه کې د فارک ډله مجبوره ده چې خپل اداري حساب او دستر کی او وروسته د دارایی د فاق د ډلې د جګړې قربانیان ته د جبران په توګه ورکړی شي. دی لا خالی داسې ویل
د نوې موافقې موږ ته فرصت برابر کړی هغه نارضایتونه او انتقادونه رفع کړو چې مخکې مترسی وو، خو تر ټولو مهمه ده چې د نوې موافقه به موږ ټول کولمبیان سره متحد کړي. موږ یو ځل بیا ثابته کړه چې د تفاوتونو برسیره او د نظر د اختلافاتو برسیره هم په دې وتوانېدو چې د خبرو لارې مشترکه وجه پیدا د خلکو حقوق پر ځای سي.
د امریکا متحده ایالاتو د کولمبیا حکومت او ولسمشر ته مبارکي وویل چې د فارک سره نوې موافقه کړي. ولسمشر جان مانول سانتوس وویل چې نوې موافقه تر پخوا ډیره ښه ده. ولسمشر سانتوس 13 میاشت د خپلو هڅو په خاطر چې غواړي په خپل هیواد کې جګړه پای ته ورسوي د نوبل د سولې جایزه وګټله. متیو لابد، امریکا آشنا راډیو.
او د امریکا متحده ایالات ویلي چې دوی په دې کانې سوي چې د استرالیا هغه ماجرین قبول کړي چې دا وخت پاپا نیوګینی او د نارو په ټاپو کې بند پاتې دي. دغه ماجرین په دې ناکام سول چې استرالیا خاورې ته ځانونه ورسوي او دغه ټاپو کې اوس بند دي. د استرالیا صدر اعظم میکلم ټرمینل د یکشنبې پر ورځ ویل چې دغه موافقه تر اوسه سل په سله رسمي نه ده او یوازې د یو ځل لپاره به دغه ماجرین امریکا ته انتقال شي. هغه زیاته کړه زموږ لومړیتوب ماشومانو ښځو او کورنیو ته د پناه ځایونو ورکول دي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر غنی هغه غوښتنه چې د وزیرانو د استیضاح پروسه وزنډې رد کړه او د پوهنې او ترانسپورت وزیرانو سلب صلاحیت کړل، خو د مالی وزیر ته د باور رای ورکړه. افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې ولسی جرګه دی د وزیرانو د استیضاح پروسه وزنډي او د هغوی د کارونو په اړه د لسره څېړنې وکړي. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ده.
که څه هم د ولسی جرګې د شنبې ورځې په استیضاحیه غونډه کې د ولسمشر غنی د کابینې د دریو وزیرانو له سلب صلاحیت وروسته د افغانستان ولسمشر د ولسی جرګې له اداري هیئت او د کمیسیونونو له مشرانو سره لیدنه وکړه او نن یې ولسی جرګې ته یو مکتوب واستوه چې د وزیرانو استیضاح وزنډوي، خو ولسی جرګې په غوسه اکثریت پریکړه وکړه چې د وزیرانو استیضاح ته دوام ورکړي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې 204 وکیلان حاضر وو او د وزیرانو د سلب صلاحیت لپاره 113 رایو ته اړتیا وه. ټاکر شوی و چې نن د مالیه پوهنې او ترانسپورت وزیران د ولسی جرګې لخوا استیضاح شي، خو هغوی د دغې جرګې غونډې ته حاضر نشول او وکیلانو د هغوی په غیاب کې د رای ورکولو صندوقونه کېښودل. د رای ورکونې په نتیجه کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي او د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش د ولسی جرګې لخوا له دندې ګوښه شول، خو د مالیه وزیر اکلیل حکیمي د 15 تایید، 112 رد، 15 باتلو او شپږ سپینو رایو په ترلاسه کولو سره بیرته په خپل دندې پاتې شو. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
در نتیجه استیضاح امروز وزیر محترم مالیه کماکان بایس وزیر باقی مان
د نننې استیزا په نتیجه کې د مالی محترم وزیر